Jau.
آزادي راديو.
روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام ته غوږ یاست. د غاښونو د ناروغیو متخصص شاه محمد واحد یار را سره وصل دی. ډاکټر صاحب، پروګرام ته شرغلست، څه فکر کوي چې په افغانستان کې د خلکو په منځ کې د غاښونو ستونزه زیاته شوې ده که د وخت په تیریدو سره په کمیدو ده؟
سلامت اوسېږئ، خوشحاله اوسېږئ، ستاسو د غرمه په خیر وي او د اورېدونکو د هم په خیر وي. غاښونو امراض په مجموع کې په داسې ملکونو کې لکه افغانستان یا داسې دغه ریجن تقریبا دغه ملکونه چې دي، په دې ملکونو کې تقریبا زیاته په دې باندې ده چې دلته خصوصا په افغانستان کې ډېره زیاته ځکه ده په افغانستان کې دې مشکلات ډېر زیات دي چې خلک په خپل وخت باندې د خپل مالش ډاکټر سره رابطه وکړي او خپل غاښونه چک کړي. نو په افغانستان کې خو معمول دا ده چې کله غاښ ډېر خراب شي بیا هغه نو دوی ډاکټر ته بیا وایي، یا د درد له وجې نه، یا فرضاً د نورو مشکلاتو، یا د بریښونو، یا د دردونو، یا د پړسوب له وجې نه بیا دوی ډاکټر ته مراجعه کوي او له هغې وروسته بیا ډاکټر په هغې کې تداوي شروع کوي او تداوي کوي. نو امراض د غاښونو په افغانستان کې ډېر زیات دي او خاص کر توجه هم ډېره د خلکو نه ورته کېږي چې په دې کې ډېر لاملونه موجود دي. لومړی لامل خو یې د خلکو اقتصادي وضعیت ته اکثریت کې اقتصادي وضعیت له وجې نه نسي کولای، چون د غاښونو تداوي لږ پر مصرفه تداوي ده، نه سي کولای چې لاړ سي خپله تداوي وکړي. دوم غټ مشکل چې ده او عمده مشکل چې ده هغه د خلکو پوهاوی ده چې په دې اړه باندې صحیح پوهاوی نه لري او په دې اړه باندې مشکلات لري. د دې د غاښونو د ساتنې دپاره د دوی دپاره کوم په دې خصوصا په مکاتبو یا په تعلیمي نصاب کې هم داسې کوم شی نه ده جای په جای سوی چې هغه د لوړکوالي نه د ماشومانو د غاښونو د خولې حفاظت وکړي. نو دغه بعضې مشکلات ته افغانستان کې د غاښونو امراض زیات دي او خلک له ډېرو مشکلاتو.
بله ډاکټر صاحب، تاسو یادونه وکړه چې د غاښونو درملنه ډېره پر مصرفه ده. په اروپایي هیوادونو کې هم ګڼ کسان دا وس نه لري چې د خپلو غاښونو درملنه په خپله وکړي. اکثره وخت بیمې هم ټول شیان نه کور کوي. زیات خلک ترکیې ته ځي، بلغاریا ته ځي، پولنډ ته ځي او حتی هند ته. په افغانستان کې د غاښونو د ستونزو د حل لپاره فکر کوي چې کافي اندازه امکانات وسته که اوس هم خلک هندو یا نورو هیوادونو ته مجبوره کیږي چې ولاړ سي؟
نه، په افغانستان کې خو د تداوي د هر قسم تداوي امکانات شته دي. یعنی که داسې سړی ووایي چې هغه ټکنالوژي چې هند لري یا هغه ټکنالوژي چې ترکیه لري هغه دلته افغانستان هم نن سبا لري، ځکه د دې غاښونو تداوي اکثر په مشینري آلاتو باندې کیږي. نو افغانستان کې د ټکنالوژي کمی نشته او د کادرونو کمی هم نشته. نو صرف دومره ده چې په دې افغانستان کې دلته غټ مشکل عمده دا ده چې یعنی د هغه ملکونو په نسبت چې هند یا ترکیه ده یا فرضاً نور ملکونه دي یا اروپایي ملکونه دي، نو هغې په اندازه خو قیمته نه ده، خو نسبتا له دې نورو تداویانو نه افغانستان کې د غاښونو تداوي پر هزینه ده او پر مصرفه ده او لږ د خلکو اقتصادي وضعیت ډېر خراب ده دلته. نو بل غټ عمده مشکل چې مخکې ما ذکر کړ هغه دا ده چې د خلکو دلته د غاښ اکثریت د تعلیم سطح ټیټه ده او د خلکو آگاهي کمه ده. نو ډېرې داسې په قصه کې هم نه دي او بې احتیاطي هم ډېره زیاته ورسره کېږي، لکه مخدرات زیات استعمالېږي، دخانیات زیات استعمالېږي، سګرټ، نسوار دا شینه زیات استعمالېږي او بیا بیرته د هغې مراقبت هم نه کېږي. که فرضاً یو سړی سګرټ استعمالوي او بیرته مراقبت د غاښونو خپل وکړي، نو بیا هم یو څه اندازه د دې مخنیوی کېږي.
بل
خو دلته داسې وي چې سګرټ یا نسوار استفاده کړي تر هغې نه وروسته بیا بیرته د هغې د موتواشونو یا غرغړې چې د خولې د پاره استفاده کېږي یا هغه کریمونه چې باید استفاده کړي دوی هغه نه کوي. نو همدغه وجه ده چې بیا مشکلات جوړېږي او جنجالونه زیاتېږي او بالاخره داسې یو حالت کې چې بیا راشي ډاکټر ته. اکثر بیا دغسې غاښونه صاحب د تداوي هم نتیجه صحیح ځکه نه ورکوي چې هغه غاښ خپل داسې یو حالت ته رسېدلی چې هغه نور اخري بارډر لاین دې کراس کړی. بارډر لائن کراس یا لاندې اپسي جوړ کړی وي، پولی پونه جوړ کړی وي، چې بیا معمولا دا ډېر جنجالي تداوی نه دي، اکثر او وخت هم غواړي، نو دلته خلک ډېر د وخت هم پابندي نسته، ځکه د خلکو څه مجبوریتونه هم شته. نو دغه مشکلات ته او د دغه مشکلاتو په وجه باندې په افغانستان کې تداوی صحیح دي غاښونو د مریضانو له طرفه، البته ډیمانډ ډېر، یعنی هغه په اصطلاح غوښتنه ډېره
کمه ده. بله ډاکټر صاحب، په دې برخه کې اوریدونکي بیخي زیاتې پوښتنې لري. ډاکټر صاحب متاسفانه ستاسو خبرې زه باید قطع کړم. ځینې اوریدونکي په لاین کې دي، په دې خاطر چې دوی مصرف ونیسي. ځینې تخنیکی پوښتنې شاید تاسو ولرې چې تاسو به کولای شئ په مستقیم ډول له دغو کسانو خپلې پوښتنې وکړي. دوی پوښتنې که تاسو له ځانه سره ولیکئ، بیا به وروسته د ځوابونو لپاره بیرته تاسو ته وخت درکو. اوریدونکي ته ورزو په لاین کې دي، مهرباني وکړئ ستاسو تماس رخصت دی. روغتیا
ته شکر.
مننه، خیر اوسه.
زه شه د کابل ور د خبر صحیح څخه ما او د ملما څخه ډاکټر صاحب څخه دا بوختنه چې سره کوم شي
یستا سواز و نورې دل سوکر
سروان صاحب دا بوختنه د تر
لشک زای د کابل کې ممکن
زه دا بوختنه چې بعد غا خو در سېسو
و سواز هم
سو دا او سروان صاحب
مهرباني
ما دا راته سب زه هم دا وختنه چې د غوختنه چې د غاخو در بیا سره کوم نیول مخسر کوم نیول سی بیا سره چې استعمال کوم دا وا استعمال کی دا وختنه مې تر پختنه حال کې ماته
تاسو تماس مې پرې کوي. ډاکټر صاحب ممکن ځنی پښتنې ولري د غښونو درد ممکن بلا بل عوامل ولري. ډاکټر صاحب اړین کې نه کوم
پښتنه ډیرو علتونو لوجه نیور غا خراب ته ډیر زیات پړسوب لري مفهم اصطلاح چنجي وهلې دا څه چل دسي درد کوي عام اندسي او غا درد کوي څنګه درد کوي بلې
خبرتون کې وایي
چې څنګه حال ده منځ خلیل زاتونګونی ټول مسوی دي
او صحیح صحیح بس دا بیا تداوی غواړي دا به مخبل مالی ډاکټر ته بزی دا به صفاقي پاکي به او کېدای شي دا غښتې تا آر سی ټي یا روټ کانال تراپی یا اسپټشي چې په عام اصطلاح کې ورته غوښتنې ضرورت پیدا کی او دا به بیا ډکې او ممکن چې بیا دا پوښت هم ضرورت وکړي چې تاویل بغلونې مات کی نو د دې ته بیا په خما چول کیږي نو دا بیا ته باید خپل مالج ډاکټر تلار سره د دوا کار نه ده دا دغه کار ده یعنی پریکټیکل کار ده چې مریض کې باید پروسیجر اجرا شي.
بله ډاکټر صاحب، ځینې کسان د دغه سی حالاتو پر مهال په غاښ کې د درد ګولۍ جدي کولونیا جدي ځین نور مواد دوی ته ستاسو لارښوونه څه ده؟
دې خلکو ته خو د ما یعنی په دې قبل لحاظ نه دغه شی نه کوم دی دا یو دغه شی دی یو کوم معیاري شی نه ده. بعض خلک پکې کولونیا دي، بعض خلک پکې یوګي دي، بعض خلک پکې یو شی دي، بعض پکې حتی یو قسم مواد دي په دې بازارونو کې خرڅېږي ډنټول په نوم باندې هغه په پخته کې وخلي کېږي. دا کوم معیاري شی نه ده او دی مریض مشکلم نه حل کی بلکې مریض یو وخیم حالت طبيعي دغه درد په خپل په غاښونو کې سرون سي دا یو الارم ده. کله کله دغه درد یو دم ورکتی په غاښونو کې نو دا بیا ډیر زیات خطرناک ته نسبت دی ته چې هغه د درد ولري. کله هغه غاښونه چې ډیر شدید درد ولري او یو دم دغه درد ورکتی نو په دې پوهه چې دا یو ډیر وخیم حالت د غاښ روان ده، حتی کارسینوجن کیدای شي د سرطانونو خواته ځي، نو په داسې حالاتو کې دغه شینو استعمال ضرور نه ده. هغه اصلي لامل دغه پیدا کول او دغه تداوی کول په کار دي چې په آینده کې بیا مشکل جوړ نه کړي.
ډیره مننه. بل اوریدونکو هم پلان کې د دوی ته ورزو مهرباني وکړئ. روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام دی. د غاښونو پرستونزو خبرې کوو که کومه پوښتنه لري ډاکټر صاحب تاسو وزوري.
ته سلام رو راو ډاکټر صاحب ته سلام ټول اوریدونکو ته سلام وای محمد همدر در سره پاړی کا کیم لاغبان نه
همدر صاحب مهرباني.
دماغ او ډاکټر صاحب نه دا پختنه سیمن کرے او ماشوم نه د 300 کالو د دا خواګې وډکینه کې ډیره خوړل او وسه دا غاخونه لکه وخت نه مخ کې هم د سری زیدلې دي بي خونه استاو دا نور د مخ غاخونه نسته بيخي چې دا به د وخت په پوره کېدو سره سي د عمر وګواته کلو ته ورسي غاخونه به ډیر تراشي کنه. یو مې دا پختنه ده او بل پختنه مې دا ده چې یو سړی په ځواني کې د غاخو سره غنه کوي احتیاط نه کوي او هر شی کلک شیان پرې ماتوي که نه، لکه کلک چارمغز او بادام کلک، نو دا په راتلونکي کې بیا تاوان لري که نه لري؟ دغه پوښتنه نه ده.
ډیره مننه ډاکټر صاحب ستاسو پوښتنې یادداشت کړې. بل اوریدونکي ته هم ورزو مهرباني وکړئ، ازادي راډیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام مهرباني.
زه عمر د پکتیا ولایت تاسو تماس کیم. دماغ خونه د یو میاس کی چې درد کوي او دعا خونه می دی هغه درد کوم زخم چې نه لري دغه د پر د زخم ګولې خورل صحیح دی او کنه د
بل تاسو تماس مې پرې کوي که ډاکټر صاحب کوم پښتنه ولري ممکن ځینی تخنیکی مسائل چې زبنه ور باندې پویږم. ډاکټر صاحب دا وريدونکي تماس لکه چې پریسو د غشنو له درد څخه شکایتونه کول. بل وريدونکي تورزو د دوی تماس پر وخت چې دوی کومه پوښتنه لري مهرباني وکړي ازادي رادیو د روغتیا پروګرام د غشنو پر ستونزو خبرې کوو.
السلام علیکم. څنګه شه جوړ روغ به ما ولنه
من
دا غشنو چې جاري د جده د ډاکټر صاحب ته راځم چې دا دوايا کې چې دا غشنو سپینځي
د جړیدو علت سره تاسو نسوار یا سیګریټ کاروي؟
موږ نسوار کوو ورور.
مننه ډاکټر صاحب، ورسره تاسو ته من جواب درکې. لزان سره لیکي بل اوریدونکو ته ورزو سوالونه ما لزان سره یادش کړي، ورسره به ډاکټر صاحب سره مطرح کوو. مهرباني وکړئ ازادي راډیو د تاسو تماس رخصه.
السلام علیکم سر واسه محترم جوړ به در بخیر. السلام تاسو اسلام ډاکټر صاحب ترنت نسبلا چې ګزې سره کابل سره کړی.
تاسو ګزې سره مهرباني تاسو आवाज اورو.
حمله له سلامات وسه سروان سبتن ته ډاکټر صاحب دغه یو پښتنه وکړه چې د ماغه شنه خپل دره کم دي کړه ته وامه چې ګرم شی وخورم ام داس مې کې داس د دربان کې کې چې بيخي ګسره یو شاز شي نس بخولل مثلا ګرم به او که یخ به یا داس مثلا چاوي داس کړه ته مثلا یو نشابه یو مشروبات یو انرژي یو داس شر شر نو ام بيخي فزان کې په دا وځم چې ډاکټر صاحب واچ مثلا بيخي ګسره د یو کال د دوه کړه کې چې خورک نه پکوم او دغه ش مثلا سکندوم دی نو وس جن خلک ته وای چې پوش وک او جن وای دکې او جن ته وای کا ژرشه و پېک نو نه پوهېږم چې بيخي په دا وځم د دوه کړه کې خورک نه کړی
کوم غاښ د غاښونو ډېر داسنه زلري ټول غاښونه
نه نه بس د رستي زمين د لاندې خو غاښونه د لاندې خو غاښونه د غاښونو ډېر فدا ابل دی چې کګر میو به یا چای وخه ایس مال سکه سره عمر شي بيخي د سیمه چې د څه نه فکرارېږم او که يخي به وښوم د غسه زنه فزاسو
بلې اساسه ډیر مننه تاسو یو پښتنه مرزان سره یاداش کړو ورسره به ډاکټر صاحب سره شریکو. بل اوریدونکو ته ورزو مهرباني وکړئ ازادي رادیو دا تاسو ته مس رخصت وي د غشنو پرستونزو خبرې کوو.
سلام علیکم چې ما یاسین نه د هلمند ولایت پر استاد سره پاړی کیم.
وعلیکم السلام مهرباني تاسو ته مس رخصت وي.
نمبر خدا ازادي رادیو ټول کارکونکو او دونکو ته سلامونه چې له وړاندې کوم ما پښتنه د ډاکټر صاحب سره غږ ده چې زه چې کله انار خورم یا راس نور پروشان خورم زما غاښونه چې دي بس کوراکي راسي بیا شي نه څنګه خورې بل د بل پښتنه میرا د ډاکټر صاحب ته خبره ده غاښو توروالې چې دی دا د څه څه خبرې چې ته خبره غاښ توریږي
توریدل یعنی د خلک چې بل استلا ورته کوي چنجي کول
بل هو د چنجي کې د ټکټور څه غاښ باندې ورېږي.
اوکې ډیر مننه. ما پښتنه لزان سره ولي کړه ولي کله د تخنیکی همکار هڅه کوي چې ډاکټر صاحب سره بیرته تماس ونیسي. ټلیفون یې رخصت نه دی تر اوسه پوری. بل اوریدونکو کې تورزو د دوی تماس پر واخلو چې دوی څو پښتنه لري روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام دی د غاښونو پر ستونزو خبرې کوو. متخصص ډاکټر شاه محمد واحدیار د پروګرام ملمه دی چې د اوریدونکو پښتنو ته ځوابونه وایي. ځین اوریدونکو تر اوسه پوری تماسونه نیولي دي خپلې پښتنې مطرح کړي دي چې په څو شی وکي به متخصص ډاکټر دوی ته ځواب وایي. بل اوریدونکو ته ورزو مهرباني وکړي ازادي راډیو ده.
السلام علیکم محترم شیبر صاحب تاسو ته او محترم ډاکټر صاحب ته د زړه له کومې سلام کوم. هیله ده چې صحت خوندان یاست.
وعلیکم السلام مهرباني.
زه د ډاکټر صاحب سره خبرې کوم. دا زما راښونه یو په بل پسې یعنی مخکې د ځانې د پایلې راښونه څخه راشروع دي. مخکې یو تورسوی و دغه مابین دی تک تور سي هغه سره بیا کرا کرا پراخه کېږي درد او شی نه کوي. درې کاله څلور کاله پنځه کاله پورې دغه سي بیا چې کوم وخت ټول غاښ ورژېږي دکې او دونې نه کوي غاښ پاتې سي بار بیا درد شروع کوي. هغه غاښ وکاږم دغه څخه وروسته بیا دغه بل غاښ دغه میده میده لږ لږ
فریکیږي فریکي درد د شي نه کې بیا دغه څخه د دوه غاښ دغه چې کم کیږي نو نه پېژنم چې دغه کم ستونزه ده او غاښ چې مې وښيږي ډاکټر صاحب څخه دغه پوښتنه لرم چې په دغه عقلم معلومات راکړي دغه غاښ پر ځای باندې مې بل غاښ راشین سي. حال دا چې زه 28 کلن یم په همدې سربېره باندې چې غاښ وکاږم دغه ځای پر غاښ باندې مې بل غاښ راشین سي. ډاکټر صاحب څخه په دغه عقلم معلومات غواړم.
ډېره مننه ستاسو تماس نه. ډاکټر صاحب وروسته خپل نظر څرګند کړي. بل اوریدونکي ته ورزو روغتیا د ژوند شمنی پروګرام دی. د غاښونو پر ستونزو خبرې کوو. اوریدونکي کولی سي چې سټوډیو ته زنګ راووهي خپلې پوښتنې وکړي. ډاکټر صاحب وروسته د اوریدونکو پوښتنو ته ځواب وایي. اوریدونکي ته ورزو مهرباني وکړئ. ازادي راډیو ده. وعلیکم السلام. که یو څه ځای ته تغییر وکړي ممکن آواز مو سم سي ځکه چې آواز مو ډیر خراب راځي. که خپل پښتنه وکړي ممکن آواز مو واورم. زه به ستاسو پښتنه ولیکم بیا به وروسته متخصص ډاکټر صاحب سره شریک کړو. مهرباني.
خیر دکتر ڈاکٹر صاحب محترم ڈاکٹر صاحب السلام علیکم و بعد السلام ڈاکٹر صاحب میں دب ختم اللہ رحمت سے ذکر آئی ہے خیلی اچھ کامی آگار میں بھی
اوکه دا کوم راپوس مې چې کله یخ اوبه وڅښه یا هم تاوده شایان وخره غښونه مو حساسیت کوي بریښ کوي. ورسره ډاکټر صاحب په دې اړه خبري کوي ځکه چې نور اوریدونکو هم عین مسله یاد کړه. نو ډاکټر صاحب ورسره د علت په اړه خبري وکړي دا چې د مخنیوي لارې چارې څه دي. بل اوریدونکو هم پلان کې د دې لپاره چې مصرف یونسي دوی ته ورزو. مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند د شتمنۍ پروګرام د استاسو تماس رخصوي.
السلام علیکم ورور جان په خیر.
وعلیکم السلام ربانی
ورجان زما اول سلامونه قبول کیه. ډاکټر صاحب تم سلامونه وایم. زما پښتنه ده چې د غاښونو د مریضۍ په حق له د غاښونو مریضۍ په ماشومان کې د څه څه پیدا کیږي. زما اولادونه دي د 2 کالو سه عمر دي د یو ماشوم د بل د 4 کالو سه دي خو هم د غاښونو مشکل لري. غاښونه ډول کی ماتیږي چنجي کی او درد هم کوي. د درد څخه شکایت کوي. د دې علائم څه شي دي؟ دا چې څه پیدا کیږي او د تداوی لپاره کې ډاکټر صاحب کوم لار راته وشي مهرباني وي.
دغه کوشنیان حتمن خواجه هم زیات کاروي. آیا غاښونه منظم ډول برس کوي؟
نه زمر سیمه کې دا اصطلاح نهسته. خو بیا هم هغه سي خواجه مژ نه ورکوي چې ډیر زیات خواجه مژ نه ورته ورکوي چې غاښونه ورته خرابوي. دا چې دا بیا ځای دواګانی استعمالو ده د دواګانو سره هم دا خطرات پیدا کیږي کنه.
دا دواګانی ډاکټران ورکوي کڅنګ
بس دا خوادر ته دوا پروشي د مش په خپل سر هم دواګانی راخلو او ډاکټران هم ورته ورکوي. بعضی وخت کې دا د ایصال په مریض کې چې کوم دواګانی موږ ورکوو نو بیا کوم ډاکټران راته وایي چې دا د غاښونو مشکل پیدا کوي.
ډیره مننه ستاسو پوښتنه مال ځان سره ولي کړه. ولي کله ورسته ډاکټر صاحب سره تماس نیسو هڅه کوو چې دا وردونکو پوښتنه د سره مطرح کړو. بل وردونکو هم زنګ وهلې دوی ته ورزو. مهرباني وکړئ ازادي راډیو د روغتیا د ژوند شمنی پروګرام.
سلام علیکم. څنګه
ښه؟ مننه خیر اوسه ستاسو آواز اورم. مهرباني.
ما د ډاکټر صاحب سره د پوښتنه د چې دا غاښونه د ستور د غونه پیدا کې دا په چیش سره وکیږي
او څه رقم د خلک چې د چنجو خړلو استلا ورته کوي کنه په مجموع کې ټول غاښونه تور سوي دي.
یا دا ست غاښونه مخان نه دي دا ستین پوښونه دا تور تور ټیک په پیدا سوي دي.
ښه بس ما ځان سره ولي کله ډاکټر صاحب ورسره تاسو ته ځواب درکې چې د دې چاره څه ده. بل اوریدون کی ته ورزو د دوی تماس هم راخلو چې څه پښتنه لري. مهرباني وکړئ ازادي رادیو د تاسو تماس رخصوي. روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام دی. د غاښونو پر ستونزو خبرې کوو. مهرباني.
سلام علیکم. د سپټلو د غرمینې خبرې کوم.
مهرباني وکړئ تاسو ستونزه څه ده؟ د غاښونو د موضوع په اړه متخصص ډاکټر به ورسره تاسو ته ځواب درکړي.
د ما غوږ د دې انداول نه تک تور دی چې د فیصله وخت وو چې مات شي ډېر دوا مسوا کوم وایم دوا استعمال او مولاک پی چې تخیل
د دوا ډاکټران درکې کې په خپل کاروي په خپل سر شاشه ډیر مننه نور اوریدونکو هم عین موضوع یاد کړم اتمن به ډاکټر صاحب سره دا موضوع شریکو بل اوریدونکو ته ورزو د دوی تماس پر واخلو چې د دې پروګرام د موضوع په اړه دوی څه نظر لري یا څه پوښتنه لري مهرباني وکړئ ازادي رادیو د تاسو تماس رخصوي
ډاکټر صاحب سلام علیکم څنګه جوړې په خیر از ما غاښونه دې ته کیږي دا
مننه تاسو غاښونه جوړ دي تاسو سیګریټ یا نسوار کاروي
یا نو څنګه ځکه کوم نن ساکرم هغه څه دې ته نو څوک کوم پنیې نه سم
bale dera manana bas stas stun za hama wuli kala doctor saib ba urusta ur bandi sargandawani wukri da table nazara ba da de stun ze da chari paada ta stakhbal nazar wai bal awridun ka ham plan ke da dui ta warzu da dui ta mas bara wakhlu che da program da mauzu paada dui tsawai stas su ta mas rukhsawai da lutfan khabri wukai awridun وعلیکم السلام سلامونه تاسو یو څه ځای ته تغیر ورکې ممکن आवाज مو سم سي مهرباني وکړئ
سلامونه احترام ته مو ریا تاسو سره سلام کوم
وعلیکم السلام مهرباني ډاکټر صاحب ورسته اتمن برتره پیدا کوو تخنیکی همکاران هڅه کوي چې ټلیفون ته زنګ ووهي متاسفانه چې تر اوسه نه دی رخصوي مهرباني وکړئ تاسو خپل پوښتنه وکړئ موږ به تاسو پوښتنه ورسره شریک کړو دا ورډون کې تماس متاسفانه چې پرېسوي روختیا د ژوند شتمنی پروګرام ته واجیست له ازادي رادیو نه نن د غښونو پرستونزو خبري کوي ځینې متخصصان ټینګار کوي چې له ماشومتوب د غښونو څرنه او ساتنه په کار ده د دوی په باور چې سالم او روغ غښونه د یو انسان د ظاهري ښکلا برخه ده چې ساتنه او پالنه کې باید غفلت ونه سي ډاکټران سپارښتنه کوي چې خلک کولی سي په لږو امکاناتو هم د خپل غښونو ساتنه وکړي چې مهم ټکی د ورځې لښته لږه دوه ورې د غاښونو برس کول یا هم مسواک کول له فلوراید لرونکو کریمونو څخه استفاده د خولې د منځلو د مایع کارول د سیګریټو او نسوارو نه کارول او د اوبو زیات څښل عمده موارد دي اوریدونکو ته ورزو زنګ وهلې ده مهرباني وکړئ تاسو تماس رخصوي ده
السلام علیکم عبدالملک لغمان ولایت
وعلیکم السلام مهرباني وکړئ تاسو ستونزه څه ده چې د متخصص ډاکټر جواب تاسو ته بیا ورسره واخلو
ستونزه دا ده چې د ډاکټر سم نه غو ک پښتنه وکړي دا د غاښونو عصبي رښتې چې ډاکټرانو چې دا کله قطه شي نور بیا چې د غاښ نه کو دردېږي او نه چې د توريږي دا ځنې کا وخت کې د سکیږي خو بیا چې د هلته بیا تور شي یا پدر شي د پښتنه ډاکټر سم نه وکړي
د د د غاښونو د عصبي رښتې څوک پرې کوي او ډاکټر پرې کوي که خپل خلک
او ډاکټران وايي کنه چې کله دغه هغه کې فرمکې وايي موږ د غاښونو عصبي رښتې پرې کوو چې بیا نور به دا هغه نه کوي دا خرابې نه او دا چې دی بل په دردې نه د غاښونو نو بیا چې کله هغه رډه کې مخفل وغه خکړه او ډکړه او ستې بیا د هڅرت کوي تور شو يم دې نن دا ډاکټر سره پښتنه وکړارښتیا دا غننځم
ډیره مننه نو ډاکټر سباتمن په دې موضوع باندې ورسته خپلې خبري وکړي تاسو تماس نه مننه اوریدونکو زنګ وهلی وبل اوریدونکو ته هم ورزو او به ګوري چې دوی کومه پښتنه لري روختیا د ژوند شتمنی پروګرام دی د غاښونو پرستونزو خبري کوو مهرباني وکړئ تاسو تماس رخصوي دی دا ورډونکو تماس پریسو تخنیکی همکاران هڅه کوي چې له ډاکټر صاحب سره تماس ونیسي د پروګرام غنو ورډونکو خپلې پښتنې را لېږلې دي بل ورډونکو ته ورزو بل ورډونکو ته ورزو کوشش کوي چې د سره تماس ونیسو د ډاکټر رفی په نامه متخصص ډاکټر را سره رخصه وي د ډاکټر صاحب غن اوریدونکو په دې پروګرام کې د غاښونو پرستونزو باندې خپلې پښتنې وکړلې ما ځینې یادښت کړی دی چې تاسو یو په یو ځواب کړی اول دا چې یو اوریدونکو ویل چې کله ګرم شي وخري یا هم سړی وبوچ شي غاښونه حساسیت کوي دا ستونزه غن نور اوریدونکو هم شریک کړه ډاکټر صاحب تاسو ځواب څه دی چې علت څه کېدای شي
په شروع کې هوتا ستا سلام او تاسو همکارانو ته او ټول اوریدونکو ته خدای وکړي تاسو ټول جوړ او روغ رحمت اوسئ. مشکل دوه مسله کې ده، کېدای شي چې دا غاښونه یې مثلا منګولري د غاښونه بیا د اورې چولېږي، یعنی اورې تحلیل کوي لاندې دي د غاښونو ریښه چې ده هغه ځایونه حساس دی هغه چې خولته برهنه کېږي نسکېږي، نو دوی ته چې کوم چای راځي یا ګرم شی راځي یا سړه شان لکه آیسکریم لکه یخ اوبه دا شان چې ورته راځي دا حساسیت ښیي. یو مسله دا دی، خو داسې عام مسله چې اکثریت خلک دې سره مشکل لري او دا وایي چې غاښونه مې دغه شیانو سره حساسیت کوي او بریښي، هغه مسله دا ده چې غاښونه یو چیرته حتمن یو چینجن ځای لري چې شاید په سترګو کې ونه ښکاري، مثلا د تماس نقطې دي دیاته مثلا دوه غاښونو تر څنګ دوه غاښونه چې یو بل سره کانټیکټ پیدا کوي یا تماس کوي، هغه ځایونه داسې ځای دي چې ډاکټر ته فقط ښکاري یا ډاکټر اکسرې کوي هغه ځایونه ګوري، ناروغ هغه ځای نه خبر نه دی، یا بعضې داسې چینجن ځایونه دي چې ډېر وړکی دی خو د لاندې نه ډېر خراب دی، نو هغه نه هغه ته چې بیا یخ شی راځي هغه غاښ تحریک کوي او درد کوي، بیا دا هم دوه رقم دی، کېدای شي دا اوږده درد وکړي مثلا څو دقیقې لپاره تر څو دوا وکړي یا دوام وکړي، بس دي چې داسې معمولي هماغه لحظه چې یو ګرم شی اسکي یا سړه شی اسکي درد کوي خو وروسته ډېر زر ښه کېږي، نو دا متفاوت تداوی غواړي. دا مسله دا دی چې کېدای شي چیرته چینجن دا غاښونه دی.
بله، مننه د غاښونو متخصص ډاکټر رفی وایز. ډاکټر صاحب شاه محمد واحدیار هم رخصوي دی. واحدیار صاحب ټلیفون مو متاسفانه چپري وو، ګڼ اوریدونکو تماس ونی و خپل پښتني او نظریات را سره شریک کړل. یو اوریدونکو ول چې د 15 کلونو ماشوم دی چې غاښونه جړ سی وی دی یا رنګي په جړیدو دی. بل اوریدونکو ول چې ک ځواني کې څوک احتیاط ونی کړی وروسته د غاښونو ستونزه څومره په پراخیدو خواته زی؟
بله سروان صاحب، دغه دی یو ورور پوښتنه چې ودی ماشوم د غاښونو په ارتباط باندې لغمان نه دی هم درته بړی کنیولې و، دی ویل چې د ماشوم غاښ چې دا رژیږي رژیدل یعنی تویږي داسې میده میده، هغه کې څو علتونه موجود دي. یو علت خو دا ده چې کېدای شي د دغه ماشوم د کلسیم کمبود سره مخ دی، دا یو مسله. دومه مسله دا ده چې د ماشومانو د غاښونو حفظ صحه لکه څنګه چې د غټانو ضرورت ده د ماشومانو هم ضرورت ده، ماشومانو ته ټریننګ نه ورکول کېږي چې هغوی خپل غاښونه وساتي، نو کله چې دوی غذایي مواد خوري او له هغې وروسته غاښونه نه پاکوي نو دی تقریبا داسې وخت چې دا ماشوم 15 کلن ماشوم ده، نو دا باید د والدین د ټرین کې چې تر اوپر اوس موجوده چې کوم ډیفیکټ یا کوم مشکل چې دی په غاښونو کې منځ راغلی ده هغه دا ده چې معمولا هر غاښ ځان ته عمر لري سروان صاحب، نو دا ځان ته عمر لري دغه 15 کلنۍ کې چې د دې مخې غاښونه که فرزن ډېر زیات خراب وي دا تر ډېر امکانه باید کوشش وسي چې تر 6.5 یا 7 کلنۍ پورې دا وساتل شي. دغه علت دا ده، هغه کې دوه علت دي. یو علت خو دا ده هم داسې دغه شدو غاښونه چې کوم دي دا د دایمي غاښونو دپاره یا رهنمو دی ولا رخلاص طریقه دي تروزي، ځکه چې کله دایمي غاښونه تشکل کوي د لاندې دی او په قانې په شکل باندې تشکل کوي، نو بیا هغه معمولا چې کله کې دغه غاښ مخکې له وخت نه وویسي هغه په قانې شکل چې الته دا هغه د دې توانمندي بیا نه پیدا کوي چې هغه راوزي، چې لار ورته باندې او دومره توان نه لري چې دوري وشکي دی راوزي، نو په دې صورت کې بیا دغه د دې غاښونو امکان دا د امپیکټ پاتې کیږي. امپیکټ غاښونه موږ ورته وایو چې په ځامه کې داخل کې پاتې کیږي چې دا بیا په غټوالي کې ماشوم ته د مریض ته بیا مشکلات جوړي چې دایمي غاښ بدای نه لري. بیا د دې لپاره تداویان دي چې هغه تداویان په واسطه باندې کچیرته دغه کوم موقعیت دی غاښ په دې ځامه کې د اکسرېګان ورته کیږي هغه قتل کیږي، چې کچیرته د دې امکانې ودرلود چې د اورتودانسي په طریقه باندې دا راوویسل شي او برته دغه دایمي غاښ دې په دې مخې غاښونو کې ځای په ځای شي، دا امکانات شته. او بل په کار دا نه ده چې دغه وکی د څو ته وایي دا به وخت وخت د ماشومان غاښونه. زه اوریدونکو ته یو خبره کوم او دا زبر بر اکثر رسنۍ ته زمه دا خبره کوم او عام مریضانو ته هم اکثر د ما توصیه دی چې ګوري چې په عام اصطلاح کې په افغانستان کې د سیوري واژه ماشوم د غاښ یو باسه دا بیا راشن کیږي، دا هر غاخ ځانته عمر لري. په هغه عمر کې چې تا دا غاخ ووست او هغه دایمي وو، یا فرزند شو دوه غاخ کې مخکې له دې چې لاندې دوه پر درې حصے دی غاخ د دایمي غاخ تشکیل شي، تا دا غاخ ووست د دې امکانات تاسو راونوزي، یعنی صرف سلو نه ده خو امکانات دې ډیر دي چې دا غاخ بیا راونوزي. نو دا مشکلات ته باید دوی وخت وخت باندې ډاکټر ته مراجعه وکړي، د دې ایکس رے غانی وکړي، وګوري چې څومره تشکیل شوی دا او څومره نه تشکیل شوی، آیا دغه وسلو ته ضرورت لري که تداوی ته.
ډیر مننه ډاکټر صاحب. رفی وایز بل اوریدونکي زنګ وهلی وو، دوی ویل چې کله تروش یا تروش شیان وخوري د ډیر وخت لپاره نور شیان نسی کارولی چې غاښونه حساس کیږي. په دې برخه کې ستاسو سپارښتنه دغو کسانو ته څه ده؟ ځینې کسان ممکن حساس غاښونه ولري.
سلام د ګران ډاکټر صاحب ته وړاندې کوم. تاسو په ځواب کې باید ووایم چې بعضې غاښونه مثلا داسې دي چې موږ ورته ابریژن وایو، سرویکل ابریژن، یعنی غلطه برش وهلې ده، مثلا افقي یا ری شکله برش وهلې ده، د غاښونه سوریدلې ده، مثلا د وری سره نږدې دلته د مارجن جنجبا د ور کناري وری چې ورته وایي، دغه ځایونه کېدای شي چې دغه غاښونه سوریدلي وي، یا امکان لري چې غاښونه مثلا څوک بروکسیزم ولري، غاښونه د شپې طرف نه وچی چی یا یو بل سره غاکي ګرینډینګ ورته وایي، چې نه یو بل سره تماس ورکی او غاښونه وسیلېږي. نو داسې امکانات شته چې دا حساس شي د ترش شیانو سره. نو دې ته پکار دی چې اول خو تر کوم حده پورې چې ورته امکان لري د ترش شیان چې دی لږ رقیق شي، بیا استفاده شي. که یې نن داسې امکانات دي، مثلا د لیمو جوس شو ده، خوب کده سه امکان ونه لري، بیا کېده شي چې دا وقایوي حالت هم ځان ته اختیار کړي. مثلا دا کېده شي چې د بازي کریم دندان د غاښونو کریم دي چې مثلا د سنسوډاین په نامه دي، یا نور دي، یا داسې موتواشونه دي چې د خوله غرغړې لپاره دي، نو هغه ضد حساسیت دي، نو کېده شي چې هغه ناروغ استفاده وکړي او دا حالت هغه برطرف کړي. خو په دا شرط چې ډاکټر هغه چیک کړي، یو ځل ډاکټر مطمئن شي چې څه مشکل نور نشته، چې مثلا د تداوی وړ وي یا د پورکاری وړ وي، نو دا مسله که هغه شو نه فیسو کندم نور مشکلات نه، بیا کېدای شي چې ناروغ د سی وقایوي د شیان وکاروي چې تر څو غاښونه حساسیت یا بریښ ونکړي.
ډېر مننه ډاکټر صاحب. شاه محمد واحد یار، ګڼ اوریدونکو زنګ وه، ځینو کسانو ویل چې د غاښونو د تورېدو مسله دوی زیات لري، ځینو نورو ویل چې د ماشومانو یا هم پخپله دوی غاښونه د وخت په تورېدو سره ماتیږي او برخې برخې ولېږي، ځینو کسانو ویل چې غاښونه ژړ دي او په دې برخې کې چاره څه ده، ځینو کسانو ویل چې په دې برخې کې درد لري، چا ویل چې درد نه لري. په مجموع کې د غاښونو د تورېدو او ژړ کېدو د علتونو په اړه که وایست، مخکې تاسو د کلسیم د کمېدو یا په بدن کې د کلسیم د کموالي یادونه وکړه، که اوریدونکو ته وایست چې دا ستونزه څنګه مخنیوی کېږي او اصلي علتونه یې څه دي؟
ساری صاحب، خبره خدا ده چې د غاښونو ژړوالی چې ده، یو د غاښونو رژېدل دي، د غاښونو رژېدل خو صحیح ده د کلسیم د کمبود له وجې نه کېږي، خو کله چې د غاښونو ډسکلریشن یا تغیر د رنګ ژړوالی منځته راځي، یو ګوره یو قصابرم د سالی صاحب چې غاښونه په مجموع کې تقریبا ډېر زیات رنګونه لري، بعضې خلک داسې غواړي چې دماغ خپل طبیعي غاښونه چې کوم دي دا باید ډېر زیات تک سپینې، خو در حال کې چې دیدی د خپل د غاښونو د ساختمان د رقم ده، ساختمان د رقم ده چې هغه باید همدغه رنګ ولري، نو هغه خو بل یو عارضي شکل باندې د غاښونو د تغیر د رنګ منځ ته راځي، دا له هایپر فلوروزس یا د فلورین د زیاتېدلو له وجې نه هم کېږي، د هایپو فلوروزس یا د فلورین د کمبود له وجې هم کېږي. چې بیا مریض ته معاینات کېږي او د معایناتو نه وروسته دقیق کېږي که چیرته دا فلورین زیات وي، بیا دې ته یو قسم دواګانې دي ده ورکول کېږي چې د جذب د فلورینو په بدن کې کم کړي، که چیرته کم وي هغه ته بیا فلورین ورکول کېږي چې په لوکل شکل باندې چې په ماوتواشونو کې مسته، کریمونو کې مسته، اور علم سته چې د خولې له لارې نه ګولۍ وخوري، دا هم سته دام ورکول کېږي. بعضې خلک بیا وایي چې د مونږ غاښونه ماتیږي او رژېږي او درد نه لري، نو هغه په داسې یو حالت کې وي معمولا چې دغسې یو مشکل په اکثر په اولډ ایج کسانو یا په موسینو خلکو کې یا زیات عمر کسانو کې دا شی ډېر زیات لیدل کېږي. نو د هغې وجه دا ده چې التا یا دوی د کلسیم کمبوت لري، د کلسیم او وټامین ډي کمبوت، ځکه د وټامین ډي مې ځکه ورسره ویلې چې کلسیم چې دی سالې سیب د وټامین ډي د جذب لپاره زمينه برابرۍ، او وټامین ډي چې دی د کلسیم د جذب لپاره زمينه برابرۍ دی، او بل سره لازم او ملزم دی چې یو څوک کلسیم خوري نو وټامین ډي باید ورسره وخوړل شي. نو د دې غلبه جنہ کېدای شي د دوی د غاښونو ضعیف وي او ماتيږي، او یا فرضاً دوی په خپل ورسره به احتیاطي ډېر زیات کړی وي، نو خو به یو دوی او دغه د کلسیم د کمبوت له وجې نه چې د په مجموع کې په ټولو غاښونو کې مشاهده کیږي د لیدل کیږي.
ډاکټر صاحب، دغه مواد چې بدن کې کمی بښنه غواړم، په څه کې پیدا کیږي؟ کوم خواړه خلک وکاروي چې دغه اړتیاوې پوره کړي خپلې؟
معمولا سبزیجاتو نه باید زیات استفاده وسی، سبزیجاتو نه باید زیات استفاده وسی، او د پروتینی موادو نه ډیره زیات استفاده ونسی، او سبزیجات میوجات دغه نه باید زیات استفاده وکي، لکه سبزیجاتو کې چې موږ تاسو ګورو پالک دی یا فرضاً کاو دی، دغه بعضی ترکاری بابو سبزیجات دي، دا مناسب دي د لپاره سترغو پر د انسان د بدن وسپن او کلسیم د شینه باید پوره کړي.
ډیره مننه ډاکټر صاحب. وایز یو اوریدونکی وویل چې کله دوی ځینو کسانو کې د ستونزه پیدا کیږي، ځینې نور کسان ورته سپارښتنه کوي چې د غاښونو عصبي رشتې که پریسي نو بیا د درد احساس نه کوي. په دې برخه کې ستاسو سپارښتنه څه ده چې خلک کوم احتیاطي تدابیر په پام کې ونیسي کله چې د غاښونو د رشو د مړه کولو اقدام کوي؟
مثلا دا چې ټول غاښونه چې مثلا حساسیت کوي یا درد کوي، اتمی نه ده چې دغه ریښه باید پرې کړل شي. د خلکو خبره یعنی آر سی ټي موږ ورته وایي، روټ کینل ټریټمنټ، یعنی د غاښ د سرکشي چې ورته وایي عام خلک، نو دا مخصوص غاښونه دي چې مثلا خپله مخصوص عرض لري، چې مثلا داسې مشکل ولري، داسې مشکل ولري، مثلا کوم غاښ آپسي شوی ده، کوم غاښ ده چې سرخودی دردونه لري، شپې طرف نه ډیر دردونه کوي، دا نور مثلا داسې هغه دردونه دي چې عصب کشي ته ډاکټر مجبور کیږي او هغه عصب کشي کوي. خو بعضي غاښونه چې دي چې د هغه اعراض عصب کشي ته نه دي، یعنی حتمی نه دي چې هغه عصب کشي بل لاله یا وقایوي لاله لري، یا چې ډاکټر هغه فورکاری کوي یا د کی غاښونه یا ورته کوک لګي یا بل شی لګي چې دغه مشکل رفع کیږي، نو دې ته ضرورت نه شروع کینل سي. خو کوم غاخ روټ کینل سي، طبعا یو مسله دا دي چې لیک د غاخ په داسکاتو کې خود له دې چې لیک فرونت فراکچر ورته وایي، یعنی مساعد کیږي د دماغې دلو ته، نو سړی باید دې ته پام وکړي چې ور باندې څه شي ډیر سخت چا مات نه کی، عادي خوراک وکړي، خپل روزمره خوراک وکړي، ور باندې نور د څه کوم غاخ چې سب کې شیشه وي دا نه ده شوی، دوی ترمن کوم فرق نه کی په خوراک کې نارو. خو مسله دا دی چې یا ډیر ور باندې وشي دل پر چې هلته اوسره جوړ شوی دا بیا غا ډیر تدک شوی دا، نو د غاخونو دیوال کې د شي چې ضعیف وي، نو د ماتېدلو امکانات هغه حالت کې بوي.
ډاکټر صاحب، ځینو متخصصانو سپارښتنه کړې ده چې خلک باید فلوراید لرونکي کریمونه وکاروي د غاښونو د منځلو په وخت کې، دا کوم ډول کریمونه دي؟
معمولا اکثریت کریمونه چې بازار کې پیدا کیږي اکثریت فلوراید لري، خصوصا د سټانډرډ کریمونه چې دي د سی برانډ دي، یعنی په نړۍ کې معتبر کمپنیانو کې تولید کیږي، مثلا کولګیټ، کریس، کلوزاپ او د سی نور، اسپایډنت او نورې، دا ټول چې دي د سی برانډ کمپنیانو نه دي چې نړۍ کې خپل کمپنیانو کې تولید کیږي. خو متاسفانه په بازار کې اوس د سی درغلي ډیر شوی ده چې مثلا یو خنوم کې 100 رقم د مواد پیدا کوي چې نو په یوه شکومه اوریجنل دی او کومه بدل دی، نو فلوراید ضرور دی په کې د غاښونو په کریم کې، مثلا چې څوک مثلا دا فلوراید ضروری دی لپاره چې غاښونه یو عنصر، یو مهم عنصر فلوراید دی، او د غاښ د تقویت لپاره، د غاښ د استحکام لپاره فلوراید یو ضروری عنصر دی چې باید موجود وي. نو دا کېدای شي چې لکه څنګه چې ډاکټر صاحب وویل، لوګو طریق نه وخوړل شي، له خوراکي موادو نه استفاده وشي، یا دا چې موضوع شي د انچوي، یا چې کریم د غاښونو کریمي، نو اکثریت د غاښونو کریم فلوراید لري. خو په ماشومان کې او کومشتانو کې دا مقدار بیا فرق کوي، مثلا اکثریت د ماشومان چې دوه کلن درې کلن دي دي هغه ته 1500 پی پی ایم پکار دی، کومشتانو لپاره یو پی پی ایم 0 پی پی ایم پکار دی، نو دا فرق لري چې بیا ډاکټر تصمیم نیسي چې کوم فلوراید استفاده وکړي. خو بعضي
بعض وقت د فلوراید به اجازه نشته بعض کسان هم تخصوصا هغه کسان چې فلوروز فلری یعنی د فلوراید دغه په وجود کې پورته دی مقدار نو هغه ته باید دا پکار دی چې به فلوراید ورکړ نشي د کری د غاخونو کریم سره نو هغه ته به فلوراید د غاخونو کریم پکار دی نو ډاکټر به هغه تصمیم نیسي
ډیر مننه ډاکټر صاحب شاه محمد واحد یار تاسو ته راسو تیر اونۍ یو اوریدونکي روغتیا پروګرام ته زنګ وهلی وو د خولې لبوی څخه شکایت کاوه په دې اړه تاسو یو څه د خپل مسلک اړوند وضاحت ورکړئ چې خلک له دې ستونزې سره څنګه مبارزه کولای شي
سالسه به د خولې بوی لسوی لتونو نمنځ راځي یو خدای د سیدا مریض کده سي دی وره یو تکالیف لري یوري یو تکلیفونه ولري یوري به ویني کیږي دغه له وجنه دا کېدلی شي بلکې دیسی د دې غاخونو په منځ کې سوری وي یا په عام اصطلاح چنجي وهلي وي چې په طبي اصطلاح کې ورته کیرس وایي هغه وي او الته غذایی پارچه یا د ډوډۍ پارچه پاتې کیږي هغه ته ګندکیږي او بوی کوي او بل علت یې د غاخونو نه برس کول یا نه ساتنه یا حفاظت نه کول دا د دې لامل کېږي بل د مخدرات استعمالول لکه نسوار او سیګریټو د شین استعمالول د پخلي کې بوینه پیدا کوي نو هر یو بیا ځان تخپل تداوی لري د غسبیر جنجیوایټس مونږ ورته وایو د وری او تکالیف سي دي دا به ډاکټر تزید ډاکټر بدګوري دغه لپاره به دوايي تداوی ورکي او کچیرته ضرورت وي جنجیوکټومي یا د وری او یو عملیات دا ورته کېږي چې د وری اغه وری چې هغه خراب شوی دی یا شړیدل دی اغه وری به مستکیږي او دوا به ورکول کیږي چې د وری برته را وخی زی برابر شي او که چیرته غاخونو کې سوری موجود وي نو د دې بیا د تداوی کیږي غاخونه باید تداوی شي او نارمل د خپل خولې برس کول یا د کریم استعمالول خصوصا د شپې لخوانه ځکه د شپې لخوانه ډیر زیات موږ تاکید کوو چې د شپې د خولې افرازات کوم دي معمولا د ورځې لخوا افرازات کوم دي د غاخونو پاک ساتي او د شپې لخوا چې کله څوک وي د کیږي نو د خولې افرازات چې دي هغه بندیږي بلکې پنيشت حسابي نو الته چې کوم غذایی مواد او شی پاتې کیږي د غل وجه نه بوی کوي خرابيږي او د خولې بوی لدینه پیدا کیږي د غټو لاملونه د دې وجه نه د خولې بوی پیدا کیږي
ډېر مننه خدای دې وکړي چې د غوړیدون کې جواب تر لاسه شوی وي ډاکټر صاحب رفي وایز تاسو تر زو په نور نړۍ کې یو کس چې تر اویا کلونو هم زیات عمر لري لا هم سالم غاښونه لري په افغانستان کې ولې کیسه سرچپه ده په ځوان ځواني کې ځینې کسان زیات غاښونه نه لري یا ایستلې دي
بله غاخونه معمولا یو داسې بخش دی چې معمولا اقتصاد ته ډیر ارتباط لري یعنی د غاخونه ساتل اکثرا اقتصاد ته ډیر رول لري خو دلته بیا څو فکتورونه نور هم دي مثلا اوس مونږ خارج نام خبر برو چې اکثریت خلک هلته هم غاخونه نه لري خو د افغانستان په پرتله نه دې لپاره چې د هغوی عامه پوهاوی یا آگاهي عامه چې دی هغه ډیر پورته دی دغه د تحصیل کې چپورته دی آگاهی لري او د ترنت استفاده کوي او د ډاکټرانو یا دولت مشوره ورکړي راهنمایي کوي رسانه د وی پلاس کې ده نو هغه اکثرا د سه باسواد خلک دی او ویږي او ډاکټرانو د خبره ویدل د چې مونږ غاخونه باید څنګه وساتو څنګه محافظت وکړو څنګه مخنیوي وکړو د مشکلاتونه که یې نه نغوی ته څه مشکل هم پیدا شي هغه ته هغه لپاره ډیر مجرب ډاکټران هلته دي د هغه کار کوي او بل مسله چې اکثرا د هغه ستات کچا پورته دي نو هیڅ مشکل نشته په تداوی کې وکړه چې افغانستان تر ازو یو طرف نه خومونګه ام په هواي ډیر ضعیف دي متاسفانه د دولت طرف نه زمونږ ډاکټرانو ترمه او بل طرف نه اکثریت خلک بے سواد هم دي اکثرا دا د کارونو ته توجه نه کوي بل طرف نه د خلک اقتصاد ډیر ضعیف دي او کله که وګوري که کوم غاخ تداوی کی دغه توانیونه لري هغه پیسې برابر نکي نو وګوري چې خپل غاخ وکاږي یا مثلا اندسي پریدي چې ترسو خراب کی خراب شي ترسو چې مثلا کدر دونی کی اندسي خپل پریدي وریکي دی په خلای نو مسله دا دی چې د سو فکتور یو ځای کیږي او خلک مجبور دي چې غاخونه خراب سي او اندسي پاتې سي او اکثره د اقتصادي په لحاظ او سواد او
امپوهاوی مثلا دې ډېر مننه تاسو نه ډاکټر صاحب واحد یار د زینو کسانو غاښونه ولې د وخت په تیرېدو سره تر حد زیات اوږدیږي یا په بل اصطلاح وری د وخت په تیرېدو سره ځان ټولوي
صالح صاحب دا خو داسې ما خو درته ویل چې دغه وری خپل مشکلات لري، مرزونه لري، دغه مرزونه له وجې نه دا وری داسې مشکلات پیدا کوي چې دغه بیا تداوی کیږي، تداوی سی باید. او د غاښونو خو د زیات عمر والا خلک کوم دي؟ زیات عمر والا خلک چې دي معمولا د دې د ویټامینونو منرالونو د ډیفیشنسي سره یا کمبود سره ډېر مخ کیږي، نو دغه وجه ده چې دا غاښونه رژیږي او خرابیږي.
ډېر مننه ډاکټر صاحب. د غاښونو د سپینولو په اړه ځینو اوریدونکو پوښتنې وکړې. ځینو کسانو ویل چې غاښونه یې تور دي، چا ویل چې غاښونه یې ژړ دي. د سپینېدو لپاره تاسو څه توصیه کوئ دوی ته؟
د سپینوالي لپاره خو معمولا عام استفاده کیږي د بلیچنګ استفاده کیږي، خو دا سپینوالي تقریبا موقتی دایمي نه وي، نو هر شپږ میاشتې پس باید که څوک غواړي چې غاښونه دوامداره سپین پاتې شي نو هر شپږ میاشتې پس باید یو بلیچنګ دوی وکړي. نو د دغه یوه لاره یې ده چې غاښونه سپینېږي ورسره، او داسې تداوي چې په تداوي سره د غاښونه سپین سي بدون له دې چې یو لاینر ورته وایي چې هغه جوړ کړي، لاینر استفاده کړي چې هغه د غاښونو د پاسه یو پوښ ده معمولا استفاده کیږي، نو هغه بیا بیل شی ده. او د تداوي په لحاظ باندې بلیچنګ معمولا خلک استفاده کوي او دا یو مناسبه لاره ده، تقریبا عوارض جانبي هم کم.
همدغه د لایزر شوا تاسو مقصد دی؟
بله، وو د لایزر شوا په واسطه باندې مواد دي هغه مکس کیږي په غاښونو باندې وهل کیږي، د لایزر شوا ور باندې خوسي کیږي معمولا د نیم ساعت لپاره، نو دغه نو ورسته بیا د غاښونو پاکيږي، بیا دغه د پاسه د فلوراید او یا لواش ورکول کیږي یا هغه په اصطلاح مساج ورکول کیږي د فلوراید او چې په صحه کې ځکه پرې کې د هایدروجن پروکسایډ فیصدی ډیره زیاته ده.
بله ډاکټر صاحب، خوځینی کسان وایي چې تر دې طریقې ورسته غاښونه حساس کیږي، فکر کوي چې دا حساسیت زیات وخت دوام کوي که د لاند وخت لپاره وي؟
نه، دا حساسیت د کم وخت لپاره او د څه مودې وروسته چې دغه لپاره بیا موتواشونه یا کریمونه چې هغه توصیه کیږي، هغه مریضان چې هغوی غاښونه حساس کیږي دغه لپاره کریمونه دي چې هغه توصیه کیږي د سنسیټیویټي یا د حساسیتونو د کموالي لپاره هغه استفاده کوي، دا موقتي وي، دا دایمي نه وي.
مننه ډاکټر صاحب. رفی وایي تاسو ته به راسو، د غاښونو اوري یا بیری تر څنګ د ژبې مسواک کول یا برس کول څومره رول لري په نظافت کې د غرض د بوی په مخنیوي کې؟
دقیقا ډیر ښه سوال دی. دا موږ باید هر کله چې غاښونه برش کوو باید د ژبې سر باید حتما ورسره برش کوو، دا زموږ نه باید هیر نشي. دا متاسفانه اکثریت خلک تر اوسه نه پیژني او نه پوهیږي چې دا باید د غاښو سره باید ژبه هم برش وسی کنه. د غاښ برش کول د یو طرف قضیه دی، هغه کریم ته ضرورت لري، خو د ژبه برش کول هغه مور دور تل ترپیس ورته وایي، یعنی د ژبه مخ چې دی هغه باید برش شي د شانه مخکې طرف ته. اگر لپاره سو طریقې دي چې موږ هغه پاک کړو، یو خو کېدای شي چې اسکراب موږ ورسره پیدا کړو، موږ دا پیدا کړو اسکراب دی، ټانګ اسکرابر ورته وایي. اسکرابر وظیفه یې دا ده چې د تراش کوي، هغه د ژبې پورته چې کومبار اخلي هغه لنګول بار ورته وایي، نو دا چې هغه پاتې کیږي هلته دبل کیږي، نو هغه تراشوي او پاکوي. یو روش دا دی. بل روش دا دی چې د برش هغه شاتنې برخه کوم بعضې برش مخصوص برش دي چې د برش شاته داسې درشت سطح لري، هغه سره کیدای شي چې موږ د ژبې شا برش وکړو، یا د خپل که دا شیان هم نه وي را سره او زمونږ یو عادي برش وي، نو کیدای شي چې د هغه د مویک چې لري هغه برش چې موږ غاښونه برش کوو هغه سره موږ کولی شو چې د ژبه شاته برش وکړو. دیر دا اړین دی لپاره دی چې اکثرا داسې یو اسپیشل یو خاص مخاط دی، یعنی نسج چې دا ژبه کور کوي چې هلته د باکتریګانو د ځای نیولو او رشد کولو او د خولې بدبوی عمل دی. نو مسله دا چې که څوک دا برش عادت وکړي او دا ژبه برش وکړي نه د بوی نه ختمیږي او باکتریګانې مثلا ختمیږي غذای نه، او خه احساس هم کی او فرش احساس هم کی
ډیر مننه ډاکټر صاحب شاه محمد واحد یار د غشونو ستونزه خمال میږي چې ل اساسه په افغانستان کې موجوده ده فکر کوي چې په مکتبونو کې ماشومان ته د غشونو د ساتنې او برس کولو یا پاک ساتلو لارې چارې ورشول کیږي او کنه شول کیږي تاسو لارښوونه څه ده
سړی صاحب دا یو عمده مشکل لکه موږ څنګه چې ما سر کې مو ویلې دا مشکل ستا معمولا په نصاب کې دې ته ډېر زیاته توجه نه ده سوي او خو بیا معمولا استادان د خیر وسیږي غوي دغه سي د شاګردانو ته د دې ټرین ورکي او د دې یادونه ورته کوي خو عمده خبره دا ده چې باید له وړوکوالي نه ماشوم د سټرینسي او د دې نصاب کې ځای په ځای سي د خبره او دا د منهایسي دی یو مسؤلیت د ماشوم احساس وکي چې دا د ما مسؤلیت ده نو دغه وجه نه بیا دغه مرزونه او دغه مشکلات به کم سي او کني په دا کوم حالت باندې روان دي د حالت قناعت به شالت نه دی او مناسب هم نه دی او باید د کی پرمختګ وسی او د کی باید کار وسی دی بار
ډیر مننه د پروګرام لا ملمنو د غشونو د ناروغي له متخصص ډاکټر شاه محمد واحد یار زغرز د غشونو متخصص ډاکټر رفی وایس څخه چې روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام کې را سره برخه واخیسته په دې پروګرام کې مو د غشونو پرستونزو خبري وکړې لوریدونکو هم مننه چې پروګرام ته زنګ را وها خپلې پښتنې مطرح کړې
شکری ندی چدی خوشی شوندی دی شکری ندی چدی شکولی غاش دی ملغلری ندی چدی شکولی غاش دی ملغلری ندی چدی خوشی شوندی دی شکری ندی چدی خوشی شوندی دی شکری ندی چدی شکولی غاش دی ملغلری ندی چدی کولی غاش دی ملغلی نهی تدی شکولی غاش دی ملغلری ندی چدی وای شکولی غاش دی ملغلری ندی چدی شکری ندی چدی خوشی شوندی دی شکری ندی چدی خوشی شوندی دی شکری ندی چدی شکولی